کار غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې وایم
په هلمند کې یو پولیس خپل یولس همکاران وژل دي پاکستان په اسلام آباد کې د سیمه ایزو هم اقتصادي همکارۍ د غونډې د پایل نمخ کې اضافي پولیس او ملیشا ځواکونه په دغه خار کې ځای په ځای کړی دي او د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ نن کانګرس ته خپل لمړنۍ وینا کوي
د افغانستان د بارنیو چارو وزارت وایي ځینې مطبوعاتي رپورټونه چې وایي د چین قواوې په افغانستان کې عملیات کوي صحیح نه دي سیما سمر د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون رئیس د حکمتیار نغښتي دي چې په داخلي جګړو کې د خپل ګوند خلکو د ونډې له امله عفو غواړي د دې او نور مطالبه د تفصیل لمخ کې عاشق الله رحیم زوی د ساعت خبرونه وای
السلام علیکم په لمړی سر کې د افغانستان څولند خبرونه په هلمند ولایت کې یو پولیس د خپل یو همکار پولیس لخوا وژل او بخې په هلمند کې یو لس پولیس د خپل یو همکار پولیس لخوا وژل شوی دی او برید کوونکی د برید نورسته لسیمه تختیدلی او د وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوی دی پیخه تیرش په نوخته د لخکرګا خار په دوهم حوزه سورګردور کې سیمه رامنځته شوې ده د هلمند امنی قومندانۍ یو مقام د نوم نه خودل په شرط امریکا غکته وویل چې بریدکونکي پولیس د وسلوالو طالبانو سره اړیکې درلودلې او خپل ملګري د خوب په حالت کې وژلې دي د هلمند والی ویان عمر زواک امریکا غک سره په خبر کې دا پیخه تایید کړو داسې وویل
دوهمه افزی په مربوطه کې سرګذر په سیمه کې یو پیښه رامنځته شوې ده خو د دې پیښې د چړن لپاره نظامي مسؤلینو هیئت ټاکلی دی تر څو دغه پیښه بررسي کړي او هغه دقیق شی چې واقعا لامل یې څه و څنګه رامنځته شوې ده په دې هکله باندې معلومات لاسته راوړي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې چینایي ځواکونه د افغانستان په خاوره کې پوځي عملیات کوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد آشنا تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې عملیات نه بلکې درې اړخیز سرحدي ګزمې دي چې د افغانستان په ګډون چینایي او تاجک ځواکونه یې پکې برخه لري
د افغانستان د چین او د تاجکستان ځواکونه په ګډه هغوی د مواد مخدر د ترافیک مقابل کې همدارنګه د توریستي ډلو د تګ را تګ د مخنیوي لپاره دوی ګډه ګزمه لري
د منځنۍ آسیا د قفقاز څیړنیز مرکز خبر ورکړی و چې د چین پوځیان د خپلو پوځي موټرو سره د افغانستان خاورې ته ننوتی دي د ملي وحدت د حکومت مشرانو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس د انتخابات د انتخابولو لپاره د کاندیدانو سره مرکې کړي دي په دغه مرکو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ترڅنګ د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د جمهور رئیس دویم مرستیال محمد سرور دانش هم حاضر ول د ټاکنو د نوي قانون پر بنسټ د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو د شکایتونو کمیسیون مکلف دي چې د یو رانه بهیر د لارې د دارالانشا ریاستونو ته په شرایطو برابر کاندیدان تشخیص او د منځوري په خاطر لیست د جمهوریت ریاست مانی ته وسپاري او دا هم د نړۍ خبرونه د پاکستان حکومت نن د سې شنبه پر ورځ پایتخت اسلام آباد ته اضافي پولیس او ملیشه ځواکونه د امنیت د ساتلو لپاره لیږل دي پاکستانی چارواکي وایي دا کار د اقتصادي همکاري او د سازمان د غونډې د پیل کېدو نه مخکې کړی غونډه سبا د چهارشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې کیږي او تمه کیږي چې د سیمې د لسو هیوادونو استازي به د سوداګرۍ او نورو اقتصادي مسایلو په هکله یو پلان نهایي کړي د پاکستان د حکومت یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ای پی خبری اجانس ولید چې په غونډه کې به د ایران جمهور رئیس حسن روحانی او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان هم برخه واخلي په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال به په دې غونډه کې د افغانستان استازیتوب کوي افغانستان او هند په خوا د اعتراض په توګه په اسلام آباد کې په ځینو غونډو کې برخه ونه خستله او په همدې خاطر پاکستان مجبور شي چې دغه غونډه لغوه کړي د پیسو نړیوال وجهي صندوق یا IMF وای ورسته تر هغه چې ایران او د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو ترمنځ د ایران د اتمی جنجال په خاطر موافقه وشوله، د ایران اقتصادي رکود د ایران اقتصاد د رکود د حالت نه وتلی دی. دغه صندوق نن د سه شنبه پر ورځ هم ویلي دي چې په ایران د اقتصادي بندیزونو راتلونکی نامعلوم دی چې د دې هیواد په داخلي بانکونو په فعالیتونو یې ډیر تاثیر کړی او دا کار ښایي چې په راتلونکي کې په ایران کې یو بل اقتصادي بحران پیدا کړي. د پیسو د نړیوال وجهي صندوق پر راپور کې ویل شوي چې د اتمی موافقې نه وروسته د ایران کورني ناخالصه تولیدات 4.4% کې زیات شول او د شیانو بیې هم په بېساري توګه ټیټې شولې. ایران د دې موافقې په بدل کې منلې وه چې د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې به د یورانیمو د غني کولو پروسه محدوده کړي، خو په ایران کې د چارواکو سره لا هم دا اندېښنه موجوده ده چې د امریکا نوی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به د دې موافقې په هکله څه پرېکړه کوي. ټرمپ د ایران اتمی موافقه تر ټولو ناوړه موافقه ګڼلې وه او په انتخاباتي مبارزو کې ژمنه کړې وه چې لغوه به کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د سه شنبه پر ورځ د کانګرس دواړو خونو ته خپله لومړنۍ وینا کوي. سپینه ماڼۍ وایي چې د ښاغلي ټرمپ وینا به په رښتینې توګه د رښتینې خلکو د ستونزو د حل په باره کې وي. د سپینې ماڼۍ یو جوګپړي چارواکي خبریالانو ته ویلي دي چې جمهور رئیس ټرمپ به په خپلې وینا کې خلکو ته اعلان وکړي چې مرسته د هغوی په لور روانه ده. د کانګرس دواړو خونو ته د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وینا نن د واشنگټن په محلي وخت د شپې په 9 بجو پیلېږي. سپینې ماڼۍ وایي چې وینا به تر ډیره حده د اقتصادي فرصتونو او د امریکا د ولس د خوندي ساتلو په هکله وي. د ټرمپ وینا ته د امریکایي روحیې د بیا ژوندی کولو نوم ورکړ شوی دی. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریه. په سوریه کې مبارزین وایي چې حکومتي ځواکونه او د حزب الله شیعه ملیشه د پالمیرا یا تدمر ښار څنډو ته رسیدلي دي. هغوی غواړي چې دغه ښار نه د اسلامي دولت یا داعش ډله وشړي. مبارزین وایي حکومتي ځواکونه او شیعه ملیشه 15 کیلومتره د تدمر جنوب لویدیز خواته نږدې شوي دي. مبارزین همدارنګه وایي چې په محلي وخت نن سهار په ټول ښار هوایي بمباري هم شوي دي. دا دویم ځل دی چې د سوریه حکومت او شیعه ملیشه د تدمر ښار نه د اسلامي دولت یا داعش ډلې د ایستلو لپاره عملیات کوي. حکومت تیر کال هم دغه ښار د روسیې په ملاتړ د داعش نه ونیوه، خو د ډسمبر په میاشت کې بیرته د داعش لاسته ورغی. او وروستی خبر دا چې د شمالي کوریا نه یو جوګپړی هیئت د مالیزیا پایتخت کوالالمپور ته تللی او د کیم جونګ نام د جسد د ترلاسه کولو غوښتنه کړې ده. کیم جونګ نام د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون ناسکه ورور دی چې د همدې میاشتې په 14 مینټې د کوالالمپور په هوایي ډګر کې د زهرو په پیچکارۍ ووژل شو. اکثر خلک شک لري چې دغه کار د شمالي کوریا د استخباراتي ادارو پلان کړی و. مالیزیا تر دې دمه شمالي کوریا ته د کیم جونګ نام د مړي د سپارلو نه انکار کړی او وایي تر هغه وخته به یې وساتي چې د هغه د کورنۍ غړو پیژندلی نه وي او دوی د ډي این ای نمونې نه وي اخیستي، خو د شمالي کوریا چارواکي بیا وایي چې جسد د هغوی ته وسپارل شي او د مالیزیا د حکومت نه دا هم غوښتلی دي چې د عدلي طب معاینات دې نه کوي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غا کاشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غا آشنا رادیو خبرونه اوري.
مونږ د امریکا غا آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه غږیږو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکو ویلي دي چې په روان لمریز کال کې په اول شپږو میاشتو کې د افغانستان صادرات 28% زیات شوي دي. همداشان د بشر د حقوقو د کمیسیون رئیس د حکمتیار نغوختی دي چې په کابل کې په داخلي جګړو کې د خپل ګوند د غړو د ونډې په خاطر دی د ولسنه بخنه وغوړي. خو د دې ټولو مسلو نه مخکې راځو ته چې د افغانستان د بارنیو چارو وزارت ویلي دي چې ځینې مطبوعاتي رپورټونه چې وایي د چین قواوې په افغانستان کې عملیات کوي صحیح نه دي. خو د افغانستان خارجه وزارت وایي چینایي قواوې د افغانستان او د تاجکستان د قواوو سره د یو تړون لمخې د دغو درې هیوادونو په سرحدي ځای کې د مخدره موادو د قاچاقبرانو او د تروریستانو د ځپلو لپاره عملیات کوي. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د چینایي ځواکونو لخوا د افغانستان په خاوره کې دننه د عملیاتو ترسره کېدو په اړه په ځینو بهرنۍ رسنیو کې خپاره شوي رپورټونه ناسم بللي دي. خو د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت د وایي مرستیال خیرالله آزاد امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې دا ومنله چې اوس افغان چینایي او تاجکي ځواکونه د یو تړون له مخې دغو درې هیوادو د سرحدونو په سپري نقطه کې د نشه یي توکو کاروباریانو او تروریستانو په خلاف پوځي ګزمې ترسره کړي.
چینایان هیڅکله د افغانستان دننه په خاوره کې نه چینه نه بل څوک عملیات نه ده کړی. هلته هغوی یو عادي د درې واړو هیوادونو ترمنځ د یوه موافقتنامې په اساس یو عادي کار دی چې هغوی په مشترکه د درې واړو هیوادونو ځواکونه هلته ګزمه لري چې عملیات نه دی او یو مادي مسله ده.
د چین د دفاع وزارت هم د تېرې پنجشنبې په ورځ د افغانستان په خاوره کې د چینی ځواکونو ګزمې په بشپړه توګه ردې کړې. د دفاع وزارت وایي ډګرمن رین جوکیون وویل چې د دواړو هیوادو د قانون نافذونکو ادارو د سرحد په اوږدو کې د تروریزم په خلاف ګډ عملیات ترسره کړي. د منځنۍ اسیا او کپکاس سیرینیز مرکز په خپله ویبپاڼه کې راپور ورکړی چې چین د افغانستان په خاوره کې ګزمې کړې او نظامي وسایتي دغه هیواد ته داخل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي احمد شکیب مستغنی هم د دغو پوځي تحرکاتو په اړه امریکا غږ اشاره کړې ته ویل چې چین، افغانستان او تاجکستان د درې هیوادونو د سرحد په اوږدو کې د نشه یي توکو د کاروباریانو او تروریزم په خلاف د مبارزې لپاره یوه کټه جوړه کړې چې مرکز یې په تاجکستان کې دی. ښاغلی مستغنی ویل چې په دغه مرکز کې د هر هیواد 60 تنه پوځیان په کار ګمارل شوي دي. د چین د دفاع وزارت ویلي چې چین او افغانستان په خپل ګډ سرحد کې د تروریزم په ضد په مبارزه کې دغه هیواد سره همکاري لري. افغانستان د بدخشان ولایت د واخان په سیمه کې د چین سره 6 کیلومتره ګډ سرحد لري. د چارو یو شمېر کارپوهان افغانستان سره د چین همکاري د دواړو هیوادو حالات او سختدریزی ګوښته چې افغانستان چین ورسره مختی مهمه ګڼي. د پانتون یو ساس مظفر خاوري وایي چې افغانستان سره د چین او تاجکستان دا ډول همکاري دا غو اندېښنو زیږنده ده چې همدا اوس سیمه ورسره مخته.
افغانستان داعش حضور دارد، افغانستان طالبان هست.
خاغلی خاوري ویل په افغانستان کې داعش شته، په افغانستان کې طالبان شته، نور ډیر سختدریزی ډلې شته چې چین افغانستان شمال ته دا ډلې لارې پیدا کړي. تر ډیره د چین په مسلمان مشتو سیمو کې اسلامي سختدریزی او سیاسي اسلام وده مومي. د چین ځینې اقدامات د همدې اندېښنې زیږنده دي. د پونتون دا اساس د چین سره دا ډول همکاري د دې لامل هم افغانستان ته مهمه ګڼي چې پر وینا چین د پاکستان سره ډېرې نږدې اړیکې لري او کېدای شي چین دا اندېښنې پاکستان سره هم شریکې کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان د بشري حقوقو د مستقل کمیسیون رئیس سیما سمر وایي چې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار سره دروغ جوړ مخالفه نه ده، خو د حکمتیار نغواړي چې په داخلي جګړو کې د خپل ګوند د غړو د ونډې په خاطر عفو وغواړي. د امریکا خبریال لینا شابي آشنا د سیما سمر سره مرکه کړې ده. میرمن سمر د دوستم او احمدي شچی قضیه ته په اشاره د عدالت په ټینګخ باندې ټینګار کړی دی.
د سولې په پروسه کې د ګلبدین حکمتیار سره د خبرو په برخه کې د بشري حقوقو نظر څه دی؟
موږ خپل نظر رسمي وویل او موږ د سولې د برقراري لپاره د مذاکرې ته ترجیح ورکوو او غواړو چې خلک مذاکرې ته حاضر شي، مګر په هر مذاکره کې عدالت او حقوق بشر نباید باید جدی ونیول سي. د حکمتیار په اکلم زما موضوع ډیر واضح و، ما ویل چې حداقل یو عدالت باید پامال ونسی. دوهم برخه یې دغه ده چې هیڅ څوک د جرایم جنگی او جرایم ضد بشری نسی کولی چې وبخشي. هیڅ څوک دا بین المللي جرایم ده او دا په زمان کې یا په مکان کې هیڅ ارتباط نه لري. هیڅ څوک نسی کولی، نه رئیس جمهور کولی سي چې دا وبخشي، نه هیڅ څوک، نه پیر، نه پیشوا، هیڅ څوک. دا زندانیان چې محکمه ورباندې فیصله کړې ده، یوازې چې دوی د حزب اسلامي عضویت ولري کافي نه ده چې دوی خلاص سي. هغه باید محاکم ورته تصمیم ونیسي. داسې نه سي ویلی چې دا ځکه دا جرم انجام کړی ده اوس محکمه ورته ویلی ده، محکمه ورته 15 کاله یا 40 کاله زندان فیصله کړې ده، اوس یو څوک وبخشي ځکه چې موږ صلح کوو. دا غلط کار ده. خو زما په خیال شبه دا یې چې دوی اعتراف وکړي او معذرت وغواړي د خلک سره، چې دا د خلک د رنج ده، د خلک زخم جوړېدو دپاره زمینه مساعد کړي.
د جمهور رئیس د مرستیال جنرال دوستم او د جوزجان د پخوانی والی ايش چی موضوع نه ټول لیدون کی خبر دی تاسو نظر څه دی په دې قضیه کې بس تاسو فیصله کړئ
په دې قضیه کې زموږ اعلامیه او زموږ دریز به روشانه ده او اوس هم په صراحت کې وایم چې موږ د دې په دې قضیه کې عدالت غواړو د افغانستان حکومت مجبور ده زموږ پولیس زموږ لوی سرنوالی زموږ محاکم مجبور ده چې هر قربانی چي او هر مجرم چي هغه ته قربانی د پاره عدالت او مجرم د پاره پاسخگویی زمینه مساعد کی عادلانه تحقیق سی او قضیه محکمت راجع سی قاضی به فیصله وکي او هغه فیصله باید تطبیق سی
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د افغانستان د سوداګرۍ او د صنایعو د وزارت چارواکي وایي چې د روان لمریز کار په اولوش پښپګو میاشتو کې د افغانستان صادرات 28% زیات شوی دي د سوداګرۍ او د صنایعو د وزارت چارواکو نن د سیشن په پورس په کابل کې د افغانستان د اقتصادي اتشو د غوړکولو لپاره د امتحان د اخیستلو په غونډه کې ویل دي چې داخلي تولیدات زیات شوي دي ځکه صادرات لوړ شوي دي خبريال لیمه د کابل نه رپورت راکړی دی
د افغانستان د تجارت او صنایع وزارت چارواکي وایي چې د روان لمریز کال په لومړیو شپږ میاشتو کې د افغانستان د صادراتو کچه 28% لوړه شوې ده د تجارت او صنایع وزارت وایند مسافر خوقندي د دغه وزارت لخوا د افغانستان د اقتصادي اتشو د غوراوي غونډه کې خبر اعلانو ته وویل چې د تجارت په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب هم د صادراتو په ډیرېدو کې مرسته کړې ده ښاغلی خوقندي وویل
سازمان غړیتوب ترلاسه کړی دی او ډیر بازارونه زموږ پر مخ پرانیستل شوی دی زموږ داخلي تولیدات ډیر شوی او دریم دا چې په کیفیت او بستبندۍ کې خوالای راغلی دی چې زموږ د صادراتو کچه لوړه کړې ده
افغانستان د روان کال په اساس میاشت کې د WTO یا د تجارت نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ د تجارت او صنایع وزارت چارواکو پر وینا د سازمان کې غړیتوب کولای شي د افغانستان په سیر په وچه کې د راکیرو هیوادونو ترانزیتي ستونزې هم حل کړي افغانستان د خپل گاونډي او هندستان سربیره د منځنۍ آسیا روسیې خلیج او ځینې نور هیوادونو ته خپل توکي چې تر ډیره هده وچ او تازه میوه زعفران او ګران بیه ډبرې دي صادروي افغانستان اکثره خپل تولیدات د پاکستان له لارې بهرنیو بازارونو ته صادروي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي ستونزې په تجارت هم اغیزه کړې ده خو د افغانستان د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي چې اوس افغانستان د خپلو صادراتو لپاره د پاکستان پر ځای بدیلې لارې پیدا کړې دي د افغانستان د سوداګرۍ خونې وایان سیام الدین پسرلی په دې اړه امریکا غږ سره په خبرو کې وویل د پاکستان لارې د افغانستان راکړه ورکړه کمه شوې خو د ایران سره زیاته شوې ده خغلی پسرلی وویل
او د ایران سره زموږ تجارتي اړیکې خاص وو هم تر هغه موږ د هوا د لارې واردات او صادرات لرو دوبه ته نه غسي نو دا عوامل وو چې زموږ صادرات خو یو بل هم د دلیل چې لیک مرغه وایم هغه دا و چې په داخل کې زموږ تولیدات او زراعتي محصولات هم خو نسبت نور کلونو ته
افغانستان خپل ډیر د اړتیا وړ توکي له بهر څخه واردوي چې هر کال دی 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت واردات او له 500 تر 600 میلیونو ډالرو پورې صادرات لري دا په داسې حال کې ده چې د تورخم دروازه چې سوداګر پرې هر ورځ د 3 میلیونو ډالرو په ارزښت سوداګري کوي دوه اونۍ کې چې د سوداګرو او عامو خلکو پر مخ تړلې ده او هیڅ ډول سوداګریزه چاره د دغه دروازې له لارې نه ترسره کیږي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه د سیمیاو نړۍ خبرونو رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د جمهور رئیس کېدو رئیس په لومړي ځل د خپل هیواد کانګرس غړي غونډې ته وینا کوي د سی اټکل کې چې جمهور رئیس ترامپ د امریکا د کورنۍ او مسایلو نه علاوه د خپل بارنۍ پالیسۍ په حق له هم وغږیږي د جمهور رئیس ترامپ د نن شپې وینا په حق له د آشنا تلویزیون رپورټ لرو
جمهور رئیس ترامپ د کانګرس د وینا مخکې په سپینه ماڼۍ کې د والیانو سره په لیدنه کې د ځنو ټکو یادونه وکړه.
This budget follows through on my promise.
دا بودیجه زما د هغو ژمنو تداوم دی چې د امریکا خوندیتوب پکې غواړم. د ترهګرو او مجرمینو مخنیوي پرې کوم او په جرم متهم کسان باندې کوم یا په بشپړ ډول له هیواده وباسم. سیډونکې جان فورد تروی د دې ترڅنګ چې په دفاعي بودیجه کې زیاتوالی راولي او ځنې داخلي پروګرامونه بندي، د کانګرس غړي هم په دې هیله دي چې د جمهور رئیس نه د مالیاتو د سمون او صحي بیمې په اړه جزئیات واوري. خو هغه او د کانګرس اکثریت د اوباما صحي بیمې د پلان په لرې کولو، په ځنو د مالیاتو کمول، سرحدي امنیت او د انحصاراتو په اصلاح کې تر ډیره هم نظره دي. نو دا هغه څه دي چې ترامپ غواړي خپل ګوندي ملګري پرې متحد کړي. اوس داسې ښکاري چې دیموکراتان به د جمهور رئیس د ډیرو پلانونو مخالفت وکړي، او په دې مخالفینو کې د کارګرو د وزارت پخوانی وزیر او د دیموکرات ګوند نوی رئیس ټام پیرز هم شامل دی.
ډونالډ ترامپ: ته د امریکا ګټې نه غواړې. ډونالډ ترامپ: موږ به هغه اقدامات ته اجازه ورنکړو چې امریکا ویشي، او دا کار به موږ د یوه ګوند په توګه وکړو چې زموږ ارزښتونه پکې لومړیتوب لري.
په دې وروستیو ورځو کې د کانګرس په څو غونډو کې د ترامپ په سر قهر او د صحي بیمې د بدلولو په اړه سخت ناندریزه بحثونه وشو. په دې کې یوه غونډه په سنا مجلس کې د جمهوري غوښتونکو د مشر مچ مکونل په کوربتوب وه.
متقاعدین ناروغ دي، هغوی مفلس شوي دي او خپلې اړتیاوې نشي پوره کولی.
ترامپ هم نه یوازې د دیموکراتانو په دې مخالفت خبر دی، بلکې د خبری رسنیو ځواب ته هم تیار دی.
And we have to fight it.
موږ به ورسره مقاومت وکړو. هغوی ډیر ځیرک، دقیق او ډیر دروغجن هم دي.
د جان فهيري په څیر ستراتیجستان وی یو شمیر جمهوری غوښتونکي په دې خیال دي چې پر رسنیو انتقال کول بې ځایه کار دی. خدا هم د جمهور رئیس هغه خصلت دی چې پیشبینی نه شي کېدلی.
د هغه پیشبینی نه کېدل یو قصدي عمل دی. همدا خو یې ټول ستراتیژي ده، او د اکثرو هغه ولسمشرانو سره یې همدا لوی توپیر دی چې کوشش به یې کوو پیشبینی یې وشي.
ترامپ به د کانګرس په دې وینا کې هغو رایه ورکوونکو ته بیا ډاډ ورکړي چې د هغه د جمهوري ریاست د مبارزې د پیل د وخت راهیسې د هغه په اړه ګیچ پاتې دي، او کوشش به وکړي خپل د محبوبیت کچه لوړه کړي چې د یو نوي جمهور رئیس په توګه تر اوسه تر ټولو ټیټه کچه کې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.5، د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
په زرګونو فرانسویانو په ډله ییز ډول درخواستونه ورکړي دي چې د امریکا د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما نوم دي سکال د فرانسې د جمهوري ریاست د کاندیدانو په لیست کې شامل شي. د پاریس نه د امریکا غ خبريال لیسا براینت رپورت راکړی دی چې سید سلیمان شایل ولی.
په داسې حال کې چې په فرانسه کې د 2018 میلادي کال د جمهوري ریاست انتخاباتي مبارزه پیل شوې او د مختلفو چپی او خلاصي ګوندونو د کاندیدانو ترمنځ سیالي اوج ته رسیدلې، ځینې فرانسویان د امریکا د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما د دورې په ارمان دي، او تر اوسه پورې په زرګونو کسانو د فرانسې د انتخاباتو کمیسیون ته لاسلیک شوي درخواستونه لیږلي دي چې د 2018 میلادي کال په انتخاباتو کې د اوباما نوم د نورو کاندیدانو په لیست کې شامل شي. د پاریس په شمالي ناحیو کې د اوباما پوسټرونه په دیوالونو لګیدلي، او د اوباما 2017 جمله، یعنی اوباما په 2018 میلادي کال جمله، په غټو ټکو پرې لیکل شوې. او پر یو پوسټر باندې د اوباما د 2018 میلادي کال د انتخاباتي دورې دا شعار، یعنی یس وی کین، هو موږ کولای شو، شعار هم ښکل شوی دی. د نوالی بنسن په نوم یوې 55 کلنې فرانسوي ښځې امریکا غږ ته وویل که اوباما د فرانسې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي، زه به حتما هغه ته خپله رای ورکم. میرمن اولی وویل د موجوده کاندیدانو له جملې نه به یو کس ته هم خپله رای ورنکم، او خپله رای به سپینه پرېږدم. خلک یې له ټولو نه بېزار دي، او هغوی د خلکو اعتماد له لاسه ورکړی دی. ټول کاندیدان یو شان دي، هیڅ فرق پکې نه لیدل کېږي. کله چې په پاریس کې د لومړي ځل لپاره د ګوتو په شمار څو کسانو د اوباما په ملاتړ د درخواستونو لیکل پیل کړل، نو زیاترو خلکو پر هېڅ باور نه کاو او فکر یې کاو چې ملنډې وایي. خو اوس په فرانسه کې د اوباما 2017 پوسټرونه په زیاترو ښارونو کې لیدل کېږي. د تیرې یوې هفتې په دوران کې د نړیوالو مطبوعاتو توجه هم ځان ته راجذب کړې ده. 50,000 فرانسویانو تر اوسه پورې د هغه په ملاتړ باندې لاسلیک شوي درخواستونه استولي دي. فرانسویان د سیاسي ګوندونو نه بېزاره دي. یوه تن امریکا غږ ته وویل ډېره به بهتره وي که اوباما زموږ جمهور رئیس شي. د فرانسویانو د مایوسۍ یوه غټه وجه شاید دی چې دوه مخکښې کاندیدان د خلاصي متاسب ګون کاندید مارین لپن او پخوانی صدر اعظم او محافظه کار ګون کاندید فرانسوا فیلان د اکثر خلکو بدی راځي. د اوباما ملاتړ کوونکي وای کوشش به وکړي چې د مارچ د 15 نیټې پورې 1 میلیون فرانسویان ورسره ملګري شي او په هغه ویبپاڼه کې چې د اوباما لپاره پکې مبارزه کیږي ښکل شوي چې هغه به یو نوی نظام په فرانسه کې رایج کړي. فرانسه به د موجوده بدحالۍ او د غفلت له درانه خوب نه راویښه کړي. په داسې حال کې چې اوباما هم فعلاً بېروزګاره دی، یو ځوان فرانسوي امریکا هغه ته وویل ولې په کارو نه ګمارو، خو بیا هم د اوباما چانس ځکه ډېر کم دی چې هغه د فرانسې تابعیت نه لري. مشهور او نامتو فرانسوي تاریخ پوه نیکول باکران امریکا هغه ته وویل چې د فرانسې ولس واقعاً چې دا ځلې پریشانه او سرګردانه دی، ځکه چې ټول کاندیدان د خلاصي ګوند کاندیدان دي او یا له خلاص سره اړیکې لري. څوک نه دا توقع نشي کولای چې د فرانسې ستونزې به حل کړي. یوه تازه څېړنه چې د پیو په نوم د عامه افکارو د معلومولو امریکایي مؤسسې سره رسولې ده، دا وخت په سلو کې 4 جرمنیان او 8 فرانسویان د اوباما ملاتړ کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده VOA پښتو.
د دې ساعت غټ خبرونه لرو. په هلمند کې یو لس پولیس د خپل یو همکار پولیس لخوا وژل شوی او برید کوونکی د برید نروسته د سیمې نه تښتېدلی دی او د وسلوالو طالبانو سره یوځای شوی دی. تیره شپه ناوخته دا پیښه د لشکرګاه د ښار په دویمه حوزه یعنی سور ګودر کې شوې ده. د هلمند امنیت قومندانۍ یو مقام امریکا غږ ته ویلي دي چې برید کوونکي پولیس د وسلوالو طالبانو سره اړیکه لري او خپل ملګري هغه وختو وژل چې ټول ویده وو. د افغانستان د بارنیو چارو وزارت هغه رپورټونه رد کړل چې چینایي قواوې د افغانستان په خاوره کې پوځي عملیات کوي. د افغانستان د بارنیو چارو د وزارت مرستیال نتا خیرالله آزاد آشنا تلویزیون ته ویلي دي چې دا عملیات نه دي بلکې درې ارخیزي سرحدي غزمې دي چې د افغانستان په ګډون چینایي او تاجک قواوې سرته رسوي. د ملي وحدت د حکومت مشرانو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس د انتخابولو لپاره د کاندیدانو سره مرکه کړې دي. په دغه مرکو کې د جمهور رئیس اشرف غنی نه علاوه د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله او د جمهور رئیس دویم مرستیال محمد سرور دانش هم حضور درلوده. د پاکستان حکومت نن د سیشن به پورس پایتخت اسلام آباد ته اضافي پولیس او ملیشه قواوې د امنیت د ساتلو لپاره ولېګلې. پاکستانی چارواکي وایي چې دا کار د اقتصادي همکارۍ د سازمان د غونډې د پیل کېدو نه مخکې کړی دی. غونډه سبا د چهارشنبه پورس په اسلام آباد کې کیږي او تمه کیږي چې د سیمې د لسو هیوادونو استازي به د سوداګرۍ او نورو اقتصادي مسایلو په هکله یو نهایي پلان وړاندې کړي. د پیسو نړیوال وجهي صندوق یا IMF ویلي دي وروسته تر هغه چې ایران او د نړۍ قدرت لرونکو هیوادونو د تهران د اتمي جنجال په خاطر موافقه وکړه، د ایران اقتصاد د رکود د حالت نه راوته دی. دغه صندوق نن د سه‌شنبه په ورځ دا هم ویلي دي چې په ایران د اقتصادي بندیزونو راتلونکې نامعلوم دی چې د دې هیواد په داخلي بانکونو په فعالیتونو یې ډېر تاثیر کړی دی او دا کارخایي چې په راتلونکي کې په ایران کې یو بل اقتصادي بحران پیدا کړي. د پیسو د نړیوال وچی صندوق په راپور کې دا هم ویل شوي چې د اتمي موافقې نه وروسته د ایران کورني ناخالصه تولیدات 0.4% کې زیات شول او د شیانو بیې هم په بېساره توګه ټیټې شوې دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ نن د سه‌شنبه په ورځ د کانګرس دواړو جرګو ته خپل لومړی وینا کوي. سپینه ماڼۍ وایي چې د ښاغلي ټرمپ وینا به په رښتینې توګه د رښتینو خلکو د ستونزو د حل په باره کې وي. د سپینه ماڼۍ یو لوړ رتبه چارواکي خبریالانو ته ویلي دي چې جمهور رئیس ټرمپ به په خپل وینا کې خلکو ته اعلان وکړي چې مرسته د هغوی خواته یا د هغوی لور ته ور روانه ده. په سوریه کې مبارزین وایي چې حکومتي قواوې او د حزب الله ملیشې د پالمیرا یا تدمر د ښار څنډو ته رسیدلې دي. هغوی غواړي چې دغه ښار نه د اسلامي دولت یا داعش ډله وباسي. مبارزین وایي چې حکومتي قواوې او شیعه ملیشې 15 کیلومتره د تدمر جنوب لویدیځ خواته نږدې شوې دي. د شمالي کوریا نه یو جګپوړی هیئت د مالیزیا پایتخت کوالالمپور ته تللی او د کیم جونګ نام د جسد د ترلاسه کولو غوښتنه کړې ده. کیم جونګ نام د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون ناسکا ورور دی چې د همدې میاشتې په 14 نیټې د کوالالمپور په هوایي ډګر کې په زهرو وژل شو. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو ریدونکو د خبرونه همدل ته پاتې ورسېده. نیم ساعت وروسته د آشنا سپورتس پروګرام لرو کول شي خبرونه تر شي. اوس بل خبرونه ته ساسه پام را اړو. د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولونه ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.